آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې هفته کې هند ته په سفر لاړ شي. ویل کیږي چې د ولسمشر اوباما حکومت د امریکایي یرغمل شوو کسانو په مقابل کې د پیسو د ورکولو په برخه کې یوه نوې پالیسي غوره کړې او د نیپال د پلازمینې اکثره اوسیدونکو پرون ټوله شپه د باندې تیره کړې، ځکه دا ویره وه چې بله زلزله به وشي. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې دویمې پښتو خبرونه کې به اول خبرونه واورئ، بیا به د نیپال د پایتخت کټمنډو د زلزلزپلو خلکو د کړاوونو په باب یو رپورټ راوخلو، ورپسې هند ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د راتلونکي سفر په باب د انجانا پاسری چې یو رپورټ لرو، وروسته به هغه مرکه واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت د مسلې په باب موږ د سناتور عارف الله پختون سره کړې ده، او په آخر کې هم د مطبوعاتو د تبصرو پروګرام اوریدلی شئ. خدا دې اوس پام کړئ پوره خبرونو ته.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به دا اونۍ هند ته ولاړ سي. دا نوې ډلې ته د ولسمشر غنی چې د هند له سیال پاکستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې تودې کړې دي لومړنی سفر دی. هند د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال له افغانستان سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې. خو د ولسمشر غنی د راتګ سره د کابل او نوې ډلۍ ترمنځ د ځینو په ګمان یو څه واټن پیدا شوی دی. خو د ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدي د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکې کې وویل چې هند د ولسمشر سفر د دواړو ملکونو د ښو اړیکو یو ثبوت دی، او په دې سفر کې به په ګڼو مسایلو خبرې او د همکارۍ ژمنې وسي. ځینې کارپوهان وایي کابل د هند په هغې پرېکړې یو څه ناراضي سوی دی چې د پخواني ولسمشر کرزي پر مهال یې له نوې ډلۍ نه د درنو وسلو او نورو پوځي وسایلو د مرستې غوښتنه کړې وه، خو نوې ډلۍ ترې په شا شوه. هند په همدغې میاشت کې درې څرخي الوتکې کابل ته واستولې، خو د جنګي ټانکونو په ګډون یې نور پوځي تجهیزات کابل ته نه دي ورکړي. ویل کېږي د هند نه د پوځي مرستو غوښتنه ځنډولې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه سي. په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو په زیاتېدو سره د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې باید له سره کتنه او یا هم د دې تړون د لغوې پرېکړه وسي. د مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې اکثرو سناتورانو وویل که چیرې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په موجودیت کې د افغانانو امنیت خوندي کېدای نه سي، نو دا تړون بې ګټې دی. د بلې خوا د مشرانو جرګې د شکایتو د اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلي بیا ټینګار وکړ چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د نعملي کېدو په اړه باید په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشر سلاحکار محمد انیف اتمر دې جرګې ته وروغوښتل سي. تر دې مخکې د ولسي جرګې غړو هم ویلي وه چې باید امریکا سره امنیتي تړون لغوه او یا پرې د سره غور وسي، ځکه د دوی په وینا له دغه هیواد سره امنیتي تړون د افغانستان دپاره ګټور تمام سوی نه دی. د ثور د اوومې او اتمې نیټو د غندنو او د تیرو څلویښتو کلونو د جګړو د قربانیانو د یاد په خاطر پرون په کابل کې د عدالت غوښتونکو ټولنیز انجمن څه باندې 2500 د قرباني شویو خلکو عکسونه د عام سړک پر سر راځوړن کړي وو، او د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې کوله. د دغه انجمن یو چارواکي وویل دا چې د ثور د اوومې او اتمې د غمیزو یاد ژوندی پاتې سي، نو ځکه یې د عام سړک پر سر د وژل شویو عکسونه د خلکو نندارې دپاره ایښي دي. د دا عکسونه چې د دیبوري او کابل پانتون سویلي دروازې تر منځ سړک په دواړو غواړو کې ښودل سوي وه، د تیرو څلویښتو کلونو د هرې دورې او هرې ډلې د جنګي جنایتونو نمونې پکښې نندارې ته وړاندې سوي وې. د یکشنبه په ورځ د بلوچستان د سبي په چاکر سړک کې د 14 لکبل درې کسه وژل سوي او درويشتنه نوټه پیان سوي دي. د سیمې پولیسو مشال اډیو ته ویلي دي چې جاودیدونکي مواد پر بایسکل ځای پر ځای سوي و. دوی دا هم وایي چې وژل سوي او ژوبل سوي کسان ټول ملکی خلک دي. د سبي روغتون ډاکټران وایي په ژوبل سوي کسانو کې ماشومان هم شامل دي او د درو زخمیانو صحیح وضع ښه نه ده. سبي د بلوچستان د مرکز کوټي ښار په 160 کیلومتر کې پرته سیمه ده، چیرې چې تر دې وړاندې هم ورته پیښې رامنځته سوي دي. د یکشنبه د ورځې د چاودنې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی، خو تر دې وړاندې د سویو اکثرو چاودنو پړه بلوڅو بیلتون پالو پر ځان منلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه ته د مورکو د نیپال د پلازمینې اکثر اوسیدونکو پرون ټول شپه د باندې تیر کړ، ځکه دا ویره وه چې بل زلزله به هم وسی. یو ورځ مخکې په پلازمینې کې زلزله وسوه چې تر اوسه پورې د تلفاتو شمیر 2400 مړو ته رسیدلی دی. د شنبې د ورځې د زلزلې شدت 2.8 درجې وه او د کټمندو 80 کیلومتر شمال لویدیځ برخه یې وهله. وروسته یې تلس کوچنی زلزلې وسوې چې شدت یې 6.2 درجې وو. ملګري ملتونو د نیپالي چارواکو له قوله ویلي چې د دې هېواد د 15 ولسوالیو د جملې څخه 15 دېرش د شنبې د ورځې په زلزله کې زیانمنې سوي دي. په نیپال کې شاوخوا 10 میلیونه خلک ژوند کوي. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د نورو هېوادونو څخه ټیمونه نیپال ته ورغلي دي چې د دې هېواد سره د ژغورنې په هلو ځلو کې مرسته وکړي. اسرائیلی ځواکونو پرون د یکشنبه په ورځ 4 مشکوک کسان چې د ګولان په لوړو کې بم ځای پر ځای کوي وواژل. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویل چې دوی پر دغو مشکوک کسانو باندې د اسرائیل او سوریې سرحد ته نږدې د مجزل شمس رارګوټي ته نږدې هوایي برید کړی دی. اسرائیلي چارواکي وایي چې وژل سویو کسانو هڅه کوله چې اسرائیلي سرتیري په نښه کړي. د دې نه مخکې پرون د یکشنبه په ورځ د سوریې هوایي جټ الوتکو د دارکوش په ښارګوټي کې د ترکیې سره سرحد ته نږدې یو مارکیټ په نښه کړي. په بریتانیا کې میاشت د سوریې د بشري حقوقو ګروپ وایي چې په حکومتي هوایي بمباریو کې لږ تر لږه 40 ملکي کسان وژل سوي دي. د دې نه ورځ مخکې د سوریې جټ الوتکو د حسیس زلچغور پر ښارګوټي باندې هوایي برید وکړي چې د القاعده سره تړلي نصري ډلې نیولې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې په دې برید کې لږ تر لږه 20 کسه وژل سوي دي چې 40 کسه یاغیان دي. د قزاقستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دغه هیواد جمهور رئیس نصر سلطان نظربایوف پرون د یکشنبه په ورځ د بلې 15 کلنی دورې لپاره د دغه هیواد جمهور رئیس و. هغه په انتخاباتو کې د کم خاص مخالف سره مخ نه سو. سرویګانو وښودله چې هغه 90% رایې ګټلې دي. دوه نور کاندیدانو چې یو یې پکښې د یو کمونیست ګوند چارواکی و یوازې 1% رایې ګټلې ده. قزاقستان د روسیې او امریکا دواړو هیوادونو نږدې ملګری هیواد دی او په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد څخه یې خپل آزادي واخیستله. دغه هیواد د جګړې، تشدد او نورو سیاسي جنجالونو څخه چې د پخواني شوروي اتحاد پخواني جمهوریتونه ورسره مخ دي ځان یې بچ کړی دی. خو نظربایوف د 1990 څخه د دغه هیواد مشر دی او د بشر د حقوقو ډلې پر هغه باندې تور لګوي چې د مطبوعاتو د آزادۍ مخه نیسي او خپل مخالفین ځپي. د امریکا یو تلویزیونی چینل ریپورت ورکوي چې د ولسمشر اوباما حکومت د امریکایي یرغمل نیول سویو په مقابل کې د پیسو د ورکولو په برخه کې یو نوې پالیسي غوره کوي. د ای بی سی تلویزیونی چینل پرون د یکشنبه په ورځ وویل چې هغه کورنۍ چې د یرغملونکو سره خپل د کورنۍ د غړو د خلاصون لپاره د پیسو چنې وي، د امریکا د حکومت لخوا به په دې خاطر چې د ترګرو سره معامله کوي محاکمه کیږي نه. د امریکا د ای بی سی تلویزیونی چینل ریپورت ورکړی دی چې دغه بدلون د سپینې ماڼۍ د خوا د یوې ګمارل سوي نظارتي ډلې د توریزم ضد چارو د ملي مرکز د خوا پیشنهاد سوی دی. یو امریکایي چارواکي دغه تلویزیون ته ویلي دي چې امریکایي ادباب چې هڅه وکړي چې د خپلو کورنیو غړي را خلاص کړي د زندان او محاکمې د خطر نه سره نه مخ کیږي. د امریکایي خبریال جیمز فولی مور چې د اسلامي دولت د یاغیانو لخوا یې سر غوڅ شو، د امریکا د ای بی سي تلویزیون ته یې تیر کال وویل چې د امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې کده خپل زوی د ازادۍ لپاره پیسې ټولې کړي نو جنایي تورونه به پر ولګول سي او محاکمه به سي. سپینې ماڼۍ دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې هغه د دې اتهام له امله حیران شوی دی. د ولسمشر اوباما حکومت لا تر اوسه پورې د ای بی سي د تلویزیون پر رپورټ باندې تبصره نه ده کړې. او په یمن کې پرون د یک شنبې پورز جنگ بیا زور واخیستی او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په سنا کې ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د اوسي اخیانو پر مرکزونو باندې بریدونه وکړه او دغه راز په جنوب کې د عدن په بندري ښار کې هم نښتې وسوې. عیني شاهدانو ویلي دي چې په سنا کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د وسلو په یو ذخیرې کې چې وسلې ورته انتقال شوې وې لږ تر لږه 15 وایي حملې وسوې. په عین حال کې په نورو انکشافاتو کې بیا په لارو کوڅو کې د اوسیانو او د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوې دي. دغه راز سمندري جنګي بیړیو په عدن کې حوثیان په نښه کړي دي او همدغه راز د تیلو په بډایه ولایت ماریب کې هم نښتې شوې دي. پخواني ولسمشر عبدالله صالح ته وفادارو ځواکونو چې د اوسیانو سره یوځای شوي دي په دغه سیمه کې د قبایلو سره جنگ کړی دی او د سعودي جنگي الوتکو بیا هوایي بریدونه پرې کړی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
په نیپال کې د کټمندو د خار په ختیځ کې د یک شنبه دروازې په سخت زلزلې کې چې اندازې د ریختر په حساب 6.5 درجه اټکل شوی د مړو شمار 1900 تر رسیدلې او هم پکې د 5000 نه زیات کسان زخمی شوی دي. هلته اوس هم ډیر خلک د پناه ځای په لټه کې دي او هم عاجل خوراکي موادو او پاکو اوبو ته ضرورت لري. د نیو ډیلی نه د امریکا غ خبریاله انجانا پاسری چې په دې با مونږ ته یو رپورټ را لګلې ده او هغه په خپل رپورټ کې وایي چې د نیپال پایتخت کټمنډو ته نږدې د یو پوهنتون استاد کاپیل شیرستا چې په دغه سخت زلزلې کې ژوندې پاتې شوی وایي سره له دې چې د کور په دغه سخت زلزلې کې تاواني شوی مګر بیا هم هغه کولای شي چې هلته شپه تیر کړي. مګر په زورګونو نور خلک په سرکونو او پارکونو کې په خیمو کې پراته دي او دا دویمه شپه ده چې هغوی هلته شپې تیروي. د پوهنتون دغه استاد ښاغلی شیرستا وایي چې د زلزلې شپه ډیره سخته وه. د هرې خوانه د نجات د عملې د موټرونو او د هلیکوپټرونو اوازونه اورېدل کېدل. هغه وایي په ټوله شپه کې خار د مهاجرو د یو کم پشان وو. ټول بې ځایه شوي خلک په موقتی خیمو او نورو موقتی ځایونو کې پراته وو. ما ته دا معلومه ده چې څه قسم دردونه او کړاوونه به دغه مهاجر وګالي. د زلزلې نه وروسته اوس هم د نجات عمله د راغورځېدلو ودانیو په خاورو خزلو کې په نورو جسدونو پسې ګرځي. زخمی شوی کسان په طبي موقتی کلینیکونو کې معالجه کیږي. په روغتونونو کې مریضان دومره زیات دي چې هلته دوا درمل په ختمېدو دي او روغتونونه کوشش کوي چې دارو درمل ترلاسه کړي ځکه چې د مریضانو د علاج لپاره ډیر کم وخت لري چې د مرګ نه بچ کړي. هلته په زلزله ځپلو سیمو کې د برېښنا مزي قطع شوي، ټلیفونونه کار نه کوي او په زرګونو نارینه ښځې او ماشومان خوراکي موادو پاکو اوبو او درو درملو ته سخت ضرورت لري. د هند صدر اعظم نارندا مودی ویلي چې په دغه سخت تراژیدۍ کې به هند د نیپال په خوا کې ولاړ وي او د ډیرو زیاتو مرستو وعده کړې ده. هغه وایي
ان لوگوں کا دکھ بھی ہمارا دکھ ہے. بھارت پوری کوشش کرے گا اس آپدا کے سمے ہر نیپالی کے آنسو بھی پہنچیں گے.
دا ہند صدر اعظم نریندرا مودی ویلی دی دا ہوی درد و غم زمنگ درد و غم دے. ہند با تر خپل وس پوری پ دی وخت کی کوشش کړي چې د هر یو نیپالی وخت کې پاک کړي او د هغوی سره د مرستې د پاره به هغوی ته خپل لاسونه ورغځي. په دې برسیره امریکا، اروپایي اتحاد او استرالیا هم د نیپال سره د زیاتو مرستو وعده کړې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ د رادیو پیغام د امریکا غږ نه اوریدم او ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې هفته کې هند ته سفر لاړ شي. دا نیو ډیلی ته د ولسمشر غنی چې د هند له سیال پاکستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې ښې کړې لومړنی سفر دی. د نیو ډیلی نه د امریکا غږ خبریالې انجانا پاسری چا په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی دی چې جعفر خان به تاسو ته پښتو ترجمه واوروي.
هند پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال افغانستان سره ډیر نږدې اړیکې لرلې، خو د ولسمشر غنی له راتک سره د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د زینو په ګمان یو څه واټن پیدا شو. ځینې کارپوهان وایي کابل د هند په هغې پریکړې یو څه ناراضه شوی دی چې د پخوانی ولسمشر کرزی پر مهال یې له ډیلی نه د درنو وسلو او نورو پوځي وسایلو مرستو غوښتنه کړې وه، خو ډیلی ترې په شا شو. هند په همدغه میاشت کې درې څرخیالو ته کابل ته واستولې، خو د جنگي ټانګونو په ګډونې نور پوځي تجهیزات کابل ته نه دي ورکړي. ویل کیږي چې ولسمشر غنی له هند نه د پوځي مرستو غوښتنه ځنډولې ده. د ولسمشر غنی پر راتګ سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم په بشپړ ډول بدلې شوې او د ډیرو په اند افغانستان او پاکستان تر بل هر وخت یو بل ته نږدې شوې دي. دغه نږدېتوب د ځینو کارپوهانو په فکر ښایي د هند لپاره یو څه د اندېښنې وړ وي. په نوې ډیلي کې د څار او پلټنې د ادارې غړی منوج جوشي وایي دا تمه کېده چې افغانستان به له طالبانو سره د خبرو لپاره د پاکستان مرسته وغواړي. ښاغلی جوشي وایي
انډیا هاز لیمیټیشنز ان ټرمز اف جیوګرافي دټ ایگزیست. د سیکنډ ثینګ از اف کورس دی
هند جغرافیوي محدودیتونه لري. دویمه خبره دا ده چې ځینې هیوادونو لکه متحدو ایالاتونو پریکړه کړې پاکستان وهڅوي چې په داسې حالت کې مثبت ونډه ولوبوي. نو زما په فکر هند یو ګام شاته اخیستی دی، خو اصلي خبره دا ده چې په دغه برخه کې د هند ونډه تل محدوده وه. د ښاغلي جوشي په څیر یو شمېر کارپوهان دا خبره لویه مبالغه ګڼي چې ګنې هند په افغانستان کې څنګ تکړل کیږي، ځکه چې د دوی په باور نوې ډیلی به د دغه هیواد په بیا رغولو کې خپل اساسي رول هماغسې روان ساتي. هند په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د سړکونو، لویو لارو، ښوونځیو، د نوي پارلمان د ودانۍ او د بیا رغونې په نورو برخو کې 2 میلیارد ډالر لګولي دي. سوخ دومینی په نوي ډیلی کې د دفاعي څېړنو د انسټیټیوټ شنونکی دی.
strengthening the capabilities of the Afghan state by way of training
دوی هند په پرختي برخه کې ونډه لري. هند د افغانانو د روزلو او د مرستو د برابرولو له هرې لارې د افغانستان د دولت ظرفیت لوړوي. نوې ډیلی بعد افغانستان لپاره ځینې نور اقدامات هم اعلانوي چې پکې د دفاعي ځواکونو د روزنې په برخه کې لا نور همکاري هم شامل ده. دواړه غاړې به د سوداګرۍ د خوالي لپاره په ترانزیتي تړونونو هم خبري وکړي. نوی ډیلی وار د مخه د کابل او اسلام آباد په دوه اړخیز ترانزیتي تړونکو د ورګړې دوه هله کړې ده چې هند پاکستان لاري له افغانستان سره ونخلوي، خو دا سیخکاری چې له اسلام آباد سره خرابې اړیکې د تغه کار مخه ونیسي. ډیلی هله مند چې له تهران سره به د چابهار تړون هم ژر لاسلیک کړي چې لمخې به وکولې شي د ایران لاري په وچه کې را ایثار افغانستان او مرکزی آسیا ته لار پیدا کړي. تکل شوی چې دواړه غاړې به د کرکټ په اړه چې په جنوبي آسیا کې ډیر مینوال لري هم وغږیږي. افغان ولسمشر به له هند نه وغواړي چې داسې یو لوبغالی ورته جوړ کړي چې کابل د نړیوالو لوبو کوربتوب وکولی شي. کرکټ په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډیر مینوال پیدا کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
تاکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به دا اونۍ هند ته ولاړ سي. دا نوې ډیلی ته د ولسمشر غنی چې د هند له سیال پاکستان سره د افغانستان اړیکې ډیرې تودې کړې دي لومړنی سفر دی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره امنیتي او دفاعي تړون باید لغوه سي. د ثور د 1 او 2 نیټې د غندنو او د تیرو 40 کلونو د جګړو د قربانیانو د یاد په خاطر پرون په کابل کې د عدالت غوښتونکو ټولنیز انجمن څخه باندې 2500 د قربانۍ شوی خلکو عکسونه د عام سړک پر سر راځوړن کړی و او د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د عاملونو د محکمې غوښتنه یې کوله. پرون د یکشنبې په ورځ د بلوچستان د سبي په چاکر سړک کې د یو چاودنې له کبله درې کسه وژل شوي دي او درویشت کسه نور ټپیان دي. د نیپال د پلازمینې اکثره اوسیدونکو پرون ټوله شپه د باندې تېره کړه، ځکه دا ویره وه چې بله زلزله به هم وسي. یوه ورځ مخکې په پلازمینې کې زلزله وسوه چې تر اوسه پورې یې د تلفاتو شمېر 2400 مړو ته رسېدلی دی. اسرائیلي ځواکونو پرون د یکشنبې په ورځ څلور مشکوک کسان چې د ګولان په لوړو کې بم ځای پر ځای کوي ووژله. د اسرائیلو پوځي چارواکو ویل چې دوی پر دغو مشکوک کسانو باندې د اسرائیلو او سوریه سرحد ته نږدې د مجدل شمس ښارګوټي ته نږدې هوایي برید کړی دی. د قزاقستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د دغه هیواد جمهور رئیس نصر سلطان نظربایوف پرون د یکشنبې په ورځ د بلې 15 کلن دورې دپاره د دغه هیواد جمهور رئیس و. هغه په انتخاباتو کې د کوم خاص مخالف سره مخ نه و. او د امریکا یو تلویزیونی چینل ریپورت ورکوي چې د ولسمشر اوباما حکومت د امریکایي یرغمل نیول شویو په مقابل کې د پیسو د ورکولو په برخه کې یو نوې پالیسي غوره کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د مشرانو په جرګه کې په امنیتي وضع باندې د بحث نه وروسته دا خبره هم راپورته شوه چې د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون دی لغو شي. مونږ د سناتور عارف الله پښتون سره په دې باندې مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
سناتور عارف الله پښتون صاحب، دا د مشرانو په جرګه کې ولې په دې باندې خبرې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون لغوه شي او یا د پیډ سره غور وشي؟ دې وجه څه ده
چې کله په دې اوسنۍ وختونو کې په افغانستان کې رنګارنګ امنیتي په هره منځ شوې؟ خو سناتور صاحبانو دا نه ورځ چې کله خبرې کړې دي دوی بیا سي لګي کړې ده. مونږ کولای شو چې د افغانستان د امنیت د مشاور اته مونږ د علي فاطمه سره کین او شاید هغه مونږ ته معقول دلیل وړاندې کړي. مونږ خپل د بهرنیو چارو وزیر لارې د امریکا سفارت سره په افغانستان کې تماس کې شو، شاید هغه مونږ ته هم معقول دلیل وړاندې کړي. همدغه سناتور صاحبان ول چې همدغه قرارداد ډېر بلندې و چې دا قرارداد باید زر امضا شي د امریکا تړون تصویب ولو. خو زه دومره وایم چې په دې اوسنۍ وختونو کې د دغه قرارداد لغوه کېدل د ښه خبره نه دي. خو په دې باندې مثلا چې غور کول د ښه خبره ده، غور دې په شخصه ښه خبره وي. همدغه قرارداد چې داسې لیکل شوی دی چې تاثیر په دې امنیتي قراردادونو کې مشکلات راځي، د دې لپاره موږ مشترک یو بل کمیسیون لرو چې هغه به یو دفتر به په متحده ایالاتونو کې وي او بل دفتر به په پلازمینه کابل کې وي. تاثیر کوم مشکلات رامنځته کېدل دغه دواړه کمیسیونونه به په خپل وخت سره او ته آمادګي لري چې هغه مشکل حل کاندي. اوس پورې قانون اجرا شوی نه ده، ورځ پورې کم کم به خپل قانوني بلند د غوړه کوي اخر به پر لګراش.
خو دغه سناتوران وایي چې په افغانستان کې امنیتي وضع ورځ په ورځ خرابېږي، یو شمېر ولایتونه دی وي د سقوط سره مخامخ دي او دوی وایي چې موږ د امریکا سره تړون لرو مګر دغه حال روان دی. د دوی تمسه ده چې امریکا څه وکړي؟
ریبا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې دالسو کالونو کې د افغانستان په ټولو پښتنو سیمو ولایتونو کې هم دغه رقم جنگ روان او تنه موږ امریکا سره کوم ستراتیژیک پیغام لرلو نو سره موږ کوم تړون لرو. دا یو دوه ورځې کېږي چې د افغانستان شمال ته جنگ تلګي دوی وخت شوي دی دوی حد باید وایي.
لکه څنګه چې تاسو ویل سناتور صاحب چې د امریکا سره د دې نظامی او ستراتیژیک تړون نه مخکې هم په دې تیر ديار لسو کلونو کې دغه نه مخکې هم افغانستان کې جنگونه وو. دا جنگونه تر اوسه پورې ادامه لري. که جنگونه شروع دي او دوی فکر کوي چې ځینې ولایتونه به سقوط وکړي، امریکا باید څه وکړي په دغه وخت کې؟
دوی د امریکا نه دغه غواړي دوی باید په افغانستان کې د اوسنۍ جنگ نه دفاع وکړي. دوی هغه څه چې وعده کړي دي د افغانستان امنیتي ځواکونو سره هغه باندې ژمن پاتې شي چې هغه اوسنۍ جنگ به له منځه یوسي. لکه څنګه چې موږ په امریکایانو باندې غوښتو د خپل حکومت باندې غوښتو چې دغه د دوه اړخیز د قرارداد نه باید حمایت وکړي. هغه چې هم دوی باید په خپلو منځو کې کښېني چې دغه ولې دغه اوسنۍ ورځو کې جنگ تیزیږي. هغه قراردادونه یا تړونونه چې شته د هغه نه استفاده نه کېږي باید د هغه نه استفاده
وکړي. محترم سناتور صاحب، مخکې د دې قرارداد نه دا خبره وشوه چې د افغانستان پاوز او پولیس خپل خپل چارې باید سنبال کی، دغه قدرت دوی ته انتقال شو، د امریکا عسکر د افغانستان نه ووتل، محاربوي عسکر او افغانان او حکومت په دې خوشاله دي چې دوی د خپل واک اختیار خپل په خپل لاس کې نیولای دي. نو اوس دوی د امریکا نه داسې غواړي چې دغه جنگ ختم کړي. دا جنگ څنګه امریکا ختم کړي؟ خپل عسکر ولېږي بیرته جنگ وکړي دوی؟
نه نه
ښه،
دوی داسې وایي چې په دې قرارداد کې راغلي دي چې د دې نه وروسته به د افغانستان امنیتي ځواکونو حمایت سپورت کیږي. د دوی اصلي غوښتنه د هوایي ځواک غوښتنه ده چې زموږ ځواکونو سره باید هوایي ځواک ملګرتیا وکړي.
یعنې په ځمکه به د افغانستان پوځ او پولیس وي، په هوا کې به د امریکا تیارې وي او د هغوی پیلوټان به وي، یا به افغان پیلوټان وي، تیارې به د امریکا وي. داسې
نه، هوایي ځواک تربیه کی مونږ هوایي ځواک ته هم ځانګړي ضرورت لرو. نو مونږ سره باید هوایي ځواک بیا ایجادونه کې او په بیا رغونه کې او سپورت حمایت کې باید کومک وشي.
ډیره مننه سناتور عارف الله پختون صاحب کور دی ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
مطبوعاتو تبصری
د سیدنی هرالد خبرونه لیکي چې شاوخوا سوارلس کلونه شوې دي چې مولا عمر چا نه دی لیدلې، او تر اوسه پورې د هغه د لیدل کېدو هیڅ نخې نخانه نه لیدل کیږي. خبرونه لیکي چې د دې باوجود چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ډیر وخت راهسي د امریکا په مشرۍ د طالبانو په خلاف دغه جګړه وشوه، خود مولا عمر په حق لباندې هیڅ معلومات چاته لاس نه کړل. خبرونه لیکي چې د تیرې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د اسلامي دولت لخوا ځینې ګواښونه مخې ته راغلي دي. د اپریل په 13 باندې په جلال آباد کې د خونړۍ حملې چې 15 تنه پکې ووژل شول، مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. د چارو د کارپوهانو دغه نظر دی چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې اوس خپل فعالیتونه کوي، خو بیا ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې دومره زیات فعالیتونه ځکه نشي ترسره کولای چې د اسلامي دولت ډلې مرکز د افغانستان ډیر لري په عراق او سوریه کې دی. ورسپاڼه لیکي چې زیاتره کارپوهان وایي چې داسې ښکاریږي چې مولا عمر ژوندی وي، او کچرته دی واکه ژوند دی نو دا به د طالبانو یو لوی لاسته راوړنه وي. ورسپاڼه لیکي که مولا عمر اوس بیا مخې ته راځي نو هغه به وویني چې افغانستان هغه پخوانی افغانستان نه دی. په افغانستان کې اوس نورې هم ډلې دي چې هغه فعال شوې دي، لکه د اسلامي دولت ډله چې هغه یوه نوې خبره ده. په دغه برسیره د افغانستان په حق لباندې په خبرو اترو کې په خاصه توګه د طالبان سره د سولې په خبرو اترو کې بیجنګ هم مخې ته راغلی دی. د تیرو سو میاشتو راهیسې د چین حکومت هڅه کوي چې د پاکستان په مرسته د طالبانو سره د سولې دپاره خبرې اترې ګړندۍ کړي، او دغه خبرو اترو لپاره ځینې طالبان تیره میاشت بیجنګ ته هم ورغلي، خو دغه رپورټونه نه دي تایید شوي. ورسپاڼه لیکي چې د اسلامي دولت د ډلې مشر بغدادي د مولا عمر په حق لویل دي چې هغه کمکل او جاهل سړی دی، او هغه د افغانستان چاري په سم توګه په مخ نه وی وړي. بغدادي وایي چې د اسلامي دولت ډلې په 2 کلونو کې ډیر سلاسته راوړي دي. ورسپاڼه لیکي چې بل طرف ته د افغانستان نوې ولسمشر اشرف غنی کوشش کوي چې د پاکستان سره خپلې اړیکې خې کړي، او دغه سي د طالبانو سره د سولې لپاره هم پیاوړي خبري اترې وشي. نو دا سخکاریږي چې افغانستان اوس مهال یو داسې ولسمشر لري چې هغه د گاونډیانو سره په سمو اړیکو باندې ټینګار کوي.
زبل خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې د ورېدو ولسوالۍ نه
شنه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001 202-شپاک-19-3-3-شپاک او په افغانستان کې زمونږ محلي شمیره ده 0190-0100-01.
د امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمنو معززه اوریدونکو زموږ دویمه پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. په څو لنډو شیبو کې به تاسو ته د دې خبرونه وړاندې شي. تر بیا په پاک لاس پرم د خدای په امان.